द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا دی ودا یو واسطه خبری خبرونه کې شرغلاست ترته وایو د شنبه یو خالی ورځ د کال 2019 د اگست د میاشتې 3 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د مازیګر 5 بجې سوې دي. افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې دروازې 9 بجې سوې دي. خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قرباني یو ځا کلسوم کاکړ
او زه نصر کاکړ
تاسو را سره ملګری یو سیږي. په خبرونه کې د خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوو. فاول د نن ورځې سټکې
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو اتم پړاو نن د قطر په پلازمینه دوحا کې ترسره کیږي. په کابل کې پخوانی چارواکي وایي له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو په وطن کې باید له احتیاط څخه کار واخیستل شي.
دا ټول باید یو پلان له مخې وي او د افغانستان د دولت سره په مشوره باندې وي. که دا کار ونه کړي معنا دا ده چې یو بلې جګړې ته بیا موږ ځو چې هغه خو ناخواسته به ډېره اوږده وي.
دا خبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان ضلع عدالت د پاکستان د قومي اسمبلی د بندي غړو محسن داوړ اولي وزیر په ضمانت د خوشي کولو ارزیه یو وار بیا تر 8 اگست پورې ځنډوله ده. مشر وکیل لطیف افریدی تور لګوي چې د دوی خوشي کولو کې د بهانو څخه کار اخیستل کیږي.
یو کې ریکارډ مونږ کتلو راغلو او په دې کې تاسو بالکل نه مونږ کتلو نه راولیو
او له خیبر پښتونخوا تیرا سیمې څخه بې کوره سوي کورنۍ وایي حکومت د شپږ کاله تیرېدو برسیره هم د دوی بیرته د لیږلو او مرستو ورکولو پلان نه دی ورکړی. په بیړنیو حالاتو کې د مرستې اداره یا پی ډي ایم ای ویاند وایي د استخباراتي معلوماتو ته منتظر دي.
خبرونو تفصیلات
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اتم پړاو نن د قطر په پلازمینه دوحا کې ترسره کیږي. چارواکي وایي دا پړاو هلته د 3 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیر مهم دی. د رویټرز خبري اداره د چارواکو له خولې وایي د خبرو اترو دغه پړاو به د اګست تر 14 نیټې پورې دوام ولري او د یوې داسې موافقتنامې هیله ده چې له لوري به د جنګ ځپلي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لاره برابره شي. د امریکا ځانګړی استازی زلمی زاد له طالبانو سره د خبرو لپاره د جمعې په شپه قطر ته رسیدلی وو. دوحا ته تر رسیدو مخکې نوموړي په یو ټویټ کې ویلي وو چې طالبان داسې اشاره کوي چې هغوی لوزنامه غواړي او امریکا هم د یوې ښې لوزنامې لپاره آماده ده. د اونۍ د طالبانو ویان سهیل شاهین وایي چې امریکا ته ویلي وو چې د یو کال په خبرو کې داسې موافقتنامه باندې کار کړی چې غټې ستونزې پکې درک شوې دي.
د پښتون ژغورنی غورځنګ مشرانو او د پاکستان د قومي اسمبلی بندي غړو محسن داوړ اول وزیر په ضمانت د خوشي کولو ارزیه نن په میرانشاه کې د شمالي وزیرستان د ضلعي جج ممبرز خان په عدالت کې اورېدل سوی او محکمې یو وار بیا تر 8 اگست پورې د دې ارزیه اورېدنه ځنډوله ده. د خالي شنبه په ورځ د ارزیه اورېدنې لپاره محسن داوړ اول وزیر د وکیلانو ترڅنګ د پېښور هایکورټ د وکیلانو د سازمان مشر لطیف افریدی هم په میرانشاه کې محکمې ته وړاندې سو او ښاغلی افریدی تور لګوي چې د محسن داوړ ولی وزیر خوشی کولو کې د زنده په خاطر د بهانو څخه کار اخستل کیږي. په محسن داوړ ولی وزیر شمالي وزیرستان کې د فوزیانو په گاډي د ممی چاودنو ترڅنګ د ملکی ادارو په ضد د خلکو د راپارولو تورونه لګول سوي او دغه تورونه په اساس هغه امنیتي ادارو نیولي.
د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې په یو پوسټه باندې د وسلوالو په برید کې درې پوځیان وژل شوي او یو بل ژوبل دی. د سیمې امنیتي سرچینو ډیوه ته ویلي پیښه د رزمک په سیمه کې رامنځته شوې. د برید مسؤلیت د حزب الاحرار په نوم یوې وسلوالې ډلې پر خپله غاړه اخیستې. په دې اړه نور تفصیل راکوي عدنان بیټنای په دې رپورټ کې.
د چارواکو په خبره بېګا د شپې په تحیل تحصیل سیمه کښې د امنیتي سرتیرو په یو پوسته وسلوال برید شوی چې پکښې د ملیشا ځواک یو عسکر وژلی سوی دی. د دوی په خبره په رزمک سیمه کښې هم پوځي سرتیرو په یو پوسته وسلوال برید شوی چې پکښې څلور عسکر په ځای سخت ټپي شوي وو او تر هغه وروسته په سیمه کښې نږدې روغتون ته وړل سوي چې پکښې په روغتون کې درې پوځي عسکرو مرګ ته غاړه ایښې او د یوه ټپي شوي عسکر درملنه په روغتون کې روانه ده. چارواکي وایي د پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي سر سرتیرو په خپل ولکه کې اخستي او د بریټکونکو پر ضد چړ عملیات شروع کړی دي، خو تر دې مهاله کومه گرفتاری مخ ته نه ده راغلې. د دې بریدونو مسولیت د وسلوالو حزب الحرار نومي ډلې په غاړه اخستای، او د ډلې ویان ډاکټر عزیز یوسفزای میډیا ته لیږل شوی پیغام کې دغه بریدونه د شمزای عملیاتو په نوم سره یاد کړی دي. عدنان بیٹنای، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
په خیبر پښتونخوا تراسي می څخه به کورسی به کورنی وای حکومت د شپږ کال تیرېدو برسېره د دوی بیرته وخپل سیمو ته د لیږلو او مرستو ورکولو پلان نه دی جوړ کړی، خو د پی ډی ایم یو ویاند وای چې دوی و استخباراتي معلوماتو ته منتظر دي او د لوی اختر وروسته به امکان دی چې دغه خلک و خپل سیمو ته بیرته ولیږي. دغه کورنۍ دا وخت په کورما مردان او جمرود کې میشته دي.
د پاکستان بلوچستان ایالت ځایی بزګران یا کروندګر د غیالت په یو شمیر ضلعو کې راغلی ملخان یو آفت بلی او زیاتوي که وار له مخې د دغه آفت مخه نه ونیول سي نو لوی تاوان به پیښ کړي. دا مهال د بلوچستان ایالت په یو شمیر ضلعو کې نظر یې کړه ځمکه ملخان اغیزمن کړی ده. په دې اړه نور تفصیلات حمید سمسور په راپور کې.
کروندګر وی چې سږ کال ملخو د دوی وسوزبرته ډیر سخت زیان رسولې دي او په ځنګړی توګه پالیزونه ډیر تبا کړی دي. د بلوچستان د کرو کروندې د صوبایي څانګې ډایرکټر جنرال پلانټ پروټکشن عارف شاه وی چې د بلوچستان لس ضلعې اغیزمنې سوي دي. عارف شاه وویل چې ملخ د ریګ په سیمه کې اګۍ اچوي او چې کله لږ باران ور باندې وشي بیا د دوی شمیره ډیره زیاتېږي. دا په یو شپه کې تر لس کیلومتره پورې سفر کوي. د بلوچستان دغه کروندګروي چې دلته نموږ نه کاروبار لرو او نه بل روزګار، د دوی په خبره چې زموږ ټوله تر وګزر پر کرونده باندې دی. دوی د حکومت څخه د مالی مرستو غوښتنه کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
په وینزویلا کې د کړکېچ ختمولو لپاره د صدر نیکولاس مادورو او په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر وان ګایدو استازي په باربادوس کې خبرې اترې کوي چې په هیواد کې د سیاسي ستونزې حل راوباسي. دا خبرې چې د ناروې د په دریم ګړتیا کې ژیژ سږ کال په اوسلو کې پیل شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دواړه خواوې په هیواد کې رامنځته شوي سیاسي کړکېچ و عیني حل ته آماده دي.
امریکا د برتانیې په خوانی جاسوس او داغه لورته د زار ورکولو په تړاو پر روس نوي اقتصادي بندیزونو لګول پیل کوي. امریکا خارجه وزارت د بیان تر مخه د نوي بندیزونو تر مخه به د نړیوال اقتصادي ادارو لکه چی نړیوال بانک او نړیوال مونیټری فنډز لخوا اقتصادي پورونه او تکنیکی مرستې به وزندول سي. بیان ذاتوي امریکایي بانکونه به هم روس سره د سکه قسم لندین ځخه منوي. د بندیزونه بعد کانګرس څخه د منځوري 15 ورځې وروسته کیږي او تر یو کال پورې به پر ځای وي.
د افریقای ټولنې یو مرکچی ویلي چې په سودان کې موقتی پوجي شورا او د احتجاج کوونکو مشران یوې داسې موافقې ته رسیدلي چې لوري به یې هیواد کې تر دریو کلونو پورې موقتی حکومت وي او دا حکومت به هلته جمهوري واکمنۍ ته لاره برابروي. د ټولنې مرکچی محمد حسن چې محمد حسن وای دواړه فریقه په یو عیني اعلامیه باندې رضا سوي دي. د ای پی خبري اداره وای شایي چې په دغه لوزنامه د یک شنبه پر ورځ لاسلیک وسی.
هند د مالدیو پخوانی مرستیال صدر خپل واته بیرته استولې. شغلی احمد ادیب د پنځشنبه په ورځ د هند څخه مالدیو ته لیږل شوی. د چارواکو په وینا شغلی د هند سویلی بندر یا سمندري لار باندې د پنځشنبه په ورځ د ننوتو حسي کړي وي. په شغلی احمد باندې خپل واته کې د مړي حس کولو او د درغلي د تورونو سره مختی. هغه په کال 2015 کې د مالدیو صدر د وژلو حسي کړي وي.
د امریکا په جنوبی کالیفورنیا کې د سمندر لغاړي یو پان نړیدو له عمله درې کسان مړ شوي دي. دغه سیمه د اوبازي لپاره مشهوره ده. ځای چارواکي وایي د انینتاس په بیچ هغه مهال خلکو د ځان بچ کولو لپاره منډې شروع کړې چې ناڅاپي د ریګو غټ غټ ګټان را پرېوتل شروع سو. د دوی په وینا ژغورونکي سمدستي هغه ځای ته ورسېدل.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه د قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري او اوس مهم پام راګرځو تفصیلی ریپورټونه ولوري ته په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اتم پړاو نن د قطر په پلازمینه دوها کې ترسره کیږي. د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د طالبانو سره د خبرو لپاره د جمعې په شپه قطر ته رسیدلی و او هیلې څرګندېږي چې په دغه پړاو چې ډیر مهم دی شایي افریقان یو لوزنامې ته سره ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار محمد شعیب زاده.
امریکایي چارواکو ویلي د افغانستان اتلس کلنې جګړې د ختمولو او سولې لپاره نن د قطر په سر ښار دوحه کې د امریکایي استازي او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو اتم پړاو پیلېږي. امریکایي چارواکو نننۍ خبرې اترې د سولې یو مهم پړاو بللی. د روانې اونۍ په شروع کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاین وایس اف امریکا ته ویلي چې دواړه خواوو د تیر یو کال داسې په ټولو ستونزو د خبرو اترو او یو مکمل یا جامع لوزنامې لپاره ډېر کوششونه کړي دي. سویل شاین زیاده کړی وه چې د سولې لوزنامې تر مخه به امریکا او طالبان په ګډه په دې خبره راضي کیږي چې د افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو د وتلو سنېټه ټاکي او د دغې په بدل کې به افغان طالبان د دې خبرې ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره په خاصه توګه هغه سیمې چې د طالبانو په ولقه کې دي د نړیوالو ترهګرو ډلو لخوا د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په دې پسې دي چې د سولې لوزنامه وکړي، نه چې د پوز د وستلو، خو د سولې تړون به د ځواکونو وستلو ته لار جوړ کړي. خلیلزاد په ټویټر ویلي چې دوحې ته د طالبانو سره بیرته د خبرو روانولو لپاره ځي او دوی د سولې د تړون هڅه کوي. په یو بل ټویټ کې نوموړي ویلي د طالبانو لخوا داسې اشارې ترلاسه شوي دي چې دوی به لوزنامه وکړي او دوی هم غوره لوزنامې ته تیار دي. د طالبانو لخوا په سمدستي ډول د زلمی خلیلزاد دغه سرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ویل شوی. زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د خبرو اترو د تازه پړاو پاړه بیان د پاکستان د سفر نه وروسته ورکړی دی. نوموړي د اگست په لومړۍ او دویمه نیټه د پاکستان سفر کړی او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم لیدلی وو. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه بیا د زلمی خلیلزاد د پاکستانی چارواکو سره لیدنې په اړه ویلي نوموړي پاکستانی چارواکي د افغان سولې د عمل د پرمختګ او راتلونکي تګلارې نه خبر کړي دي. نن په قطر کې د افغان طالبانو امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو اترو دغه مهم اتم پړاو په داسې مهال پیلېږي چې تېره اونۍ ملګرو ملتونو په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د جګړو له امله د عامو افغانانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو تر مخه په دغه میاشت کې په ګرد افغانستان کې د 1500 نه سوا اولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، کومه چې په یوه میاشت کې د کال 2018 د مئی د میاشت را په دې خوا تر ټولو لویه شمېره ده. د رپورټ تر مخه په اولسي وژنو کې 50% د ځمکني ماینونو د چاودېدو له کبله رامنځته شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ستر منشي ځانګړي ویان زیاته کړې ده چې څنګه په افغانستان کې د سولې کوششونه تند شوي، په ځمکه جګړې هم زور نیولې.
وایس اف امریکا دی وده خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه پر ژوندۍ بڼه تاسو وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. نور هم راپورونه لرو د افغانستان څخه. بل راپور درته لرو چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د امریکا د رسنیو تر مخه امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې د امریکا د راتلونکي کال نومبر میاشت پورې بل افغانستان څخه خپل ټول امریکایي ځواکونه د باسلو اراده لري. په دې اړه باندې سیړونکي څه نظر لري تاسو ته دا راپور وړاندې کوو چې اکمل روان تیار کړي.
که لایوی خوا دی افغانستان دی سولی هڅې ګړندۍ شوی او نن په قطر کې دی امریکا او طالبانو دی استادو ترمن مذاکرات پیل شوی، خو له بلې خوا بیا له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو خبرونه د رسنیو سرټکی جوړ کړي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلې د راتلونکي کال د نومبر تر میاشتې بچې هغه مهال به په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات هم وي، خپل ټول امریکایي فوځیان به له افغانستان څخه وباسي. دا خبره نړیوال لو رسنیو دی امریکایی چارواکو لکوله کړی ده او ځینو نورو امریکایی مطبوعاتو بیا ویلي چې امریکا به یو زیات شمیر خپل فوځیان وروسته له هغې له افغانستان څخه بیرون کړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي. دا چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو فوځیانو وتل به د افغانستان په حالاتو څه اغېزې ولري په اړه یې د پوځي چارو څېړونکی جنرال عتیق الله مرخیل ډیوې ته وویل.
دا د افغانستان په حالاتو باندې مستقیما تاثیر لري، ځکه چې موږ خو مستقیما د امریکې پورې د اقتصادي او نظامي لحاظ باندې تړلي یاست، نو که چېرته دوی خپل قوتونه د بې مسؤلیته باسي او خپل مسؤلیت نه ادا کوي، افغانستان دایمي سوله نه راځي او طالبان هم په هغو منطقو کې چې دي هلته وسله وال ګرځي.
پخوانی متقاعد جنرال دولت وزیری ډیوی ته ویلي امریکا له افغانستان سره امنیتي او ستراتیژیک تړونونه لري او هر پریکړه چې د فوځیانو د وتلو په اړه کیږي د دواړو هیوادونو د موافقو ترمن باید ترسره شي.
جګړه خو د افغانستان وسلوال پوځ کوي، اوس هم په خپله باندې د افغانستان وسلوال پوځ د جګړې ټول بار د دوی په غاړه دی. تنه د امریکا متحده ایالاتو دغه ملاتړ ضرور دی چې نظامي اقتصادي سیاسي ملاتړ د افغانستان نه وکړي او په تدبیر سره خپل سرتیري د افغانستان نه وباسي، نه چې عجولانه او د عجلې له مخې. دا ټول باید یو پلان له مخې وي او د افغانستان د دولت سره په مشوره باندې وي. که دا کار ونه کړي معنا دا ده چې یو بلې جګړې ته بیا موږ ځو چې هغه خدا نخواسته به ډېره اوږده وي.
وزیری زیاته کړه افغان فوځیان پیاوړي دي خو مالي او فوځي مرستو ته د نړۍ او سیمې هیوادونو ته اړتیا لري او که دا مرستې دوام پیدا کړي د افغانستان فوځ د خپلې خاورې د ساتنې بشپړه وړتیا لري.
د افغانستان د وسلوال پوځ سره که مرسته وشي او مادي او نظامي مرستې د وسلو او هغه برخو کې چې کمزوري لري هغه ورته اکمال شي، ورسره مرسته وشي، ښوونه او روزنه یې تقویه شي او د معاش او مشکل ونه لري، نظامي او مرستو ته هم ضرورت لري، مادي ملاتړ ته هم ضرورت لري. که دا چیرې وشي زما په عقیده باندې د افغانستان وسلوال پوځ د دې وړتیا لري چې خپل هیواد وساتي.
یاد دی وی چې نن د شنبه په ورځ په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړی استازي زلمی خلیزاده او طالبانو د استازو ترمن د اتم پړاو خبرې پیل شوې دي. له طالب مشرانو سره د خبرو په هدف زلمی خلیزاد پرون قطر ته رسیدو سره سم په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې دوی د سولې په لټه کې دي، نه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو. نوموړي په خپل ټویټ کې زیاته کړه افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د هوکړې پر بنسټ سرد دی او وتل به یې هم د شرایطو له مخې ترسره کیږي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه تازه راپور کې ویلي هغه لوزنامه چې د امریکا او طالبانو ترمن لاسلیک کیږي له مخې به یې طالبان له القاعدې ډلې سره خپلې اړیکې پرې کوي، اوربن او له افغان حکومت سره به مخامخ خبرې کوي. دې ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله په خپل راپور کې ویلي د دې لوزنامې د لاسلیک په بدل کې به امریکا له افغانستان څخه خپل شاوخوا 6000 فوځیان وباسي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال شاوخوا 14000 امریکایي فوځیان په افغانستان کې میشت دي او د دې فوځیانو زیاته برخه د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو ورکولو چارې مخ ته وړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadonews.com.
دا د وایس اف امریکا جبه ده کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او سمیو بل رپورت چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو او د پاکستان په کامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان استازو محسن داوړ ولی وزیر د مقدمه اوریدنه د اگست تر اتمی نیټې پورې ځنډول شوې ده. د پېښور بار کونسل مشر او نومیالی قانون پو ایډوکیټ لطیف افریدی وایي چې دغه وجه دا و چې د ترګری ضد عدالت جاج په رخصتۍ و. نور تفصیل عدنان بیٹنای په دې رپورت کې راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو وترو مشرانو او د پاکستان د قومي اسمبلی د بندي غړو محسن داوړ او علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو عریضه نن په بنو کې د شمالي وزیرستان د ضلع جج ممرز خان په عدالت کې اوریدل شوې او محکمې یو ځل بیا تر اتم اګست د دې عریضې اوریدنه ځنډولې ده. د خالي په ورځ د عریضې اوریدنې د پاره د محسن داوړ او علي وزیر د وکیلانو ترڅنګ د پېښور هایکورټ د وکیلانو د سازمان مشر وتلی قانوندان عبداللطیف افریدی هم بنو کې محکمې ته وړاندې شوی او شاغلی افریدی تور لګولې چې د محسن داوړ او علي وزیر خوشی کولو کې ځنډ په خاطر د هلو بهانو څخه کار اخستلې کیږي. تر دې وړاندې د محسن داوړ او علي وزیر د نیولې په ضمانت د خوشی کولو د عریضې اوریدنه په بنو کې تر هغه د مخنیوي په محکمه کې کېدله. خو دغه محکمې د قاضي یا جج په رخصتۍ د دنګ له امله د خالی پورس د دوسیسه د شمالي وزیرستان د ضلع جج په محکمه کې اوریدل شوی. عدالت کې د دوسیسه اوریدنې په مهال د علي وزیر او محسن داوړ د وکیلانو ترڅنګ سرکاري وکیلانو هم خپل بحثونه کړي دي. په محسن داوړ او علي وزیر شمالي وزیرستان کې د پوځیانو په ګاډي د بمی چاودنې ترڅنګ د ملکی ادارو پر ضد د خلکو د راپارولو تورونه لګول شوي او د دغو تورونو په اساس هغوی امنیتي ادارو نیولي او د هریپور زندان ته یې اچولي دي. د پېښور هایکورټ د وکیلانو د سازمان مشر عبداللطیف افریدی وویل په نننۍ اورېدنه کې هغوی د عدالت څخه غوښتي چې باید د علي وزیر او محسن داوړ ضمانتونه منظور کړي، خو سرکاري وکیلانو د دې سره اختلاف کړی او دریځ خپل کړی چې د ضلع جج د ضمانتونو منظورولو صلاحیت نه لري. هغه وایي د علي او محسن وکیلانو عدالت کې دریس خپل کړی چې کومه محکمه د عریضي اوریدنې واک لري نو هغه د ضمانت ورکولو صلاحیت هم لري. خو د محکمې قاضي تر اتم اګست د عریضي اوریدنه ځنډولې او ویلي د هغې به په دې موده کې ارزونه کوي چې د قانون له مخې د ضمانتونو ورکولو وړتیا لري او که نه.
او شاوی لا بیا مونږ د دستور کې د کتاب او چې تاسو په کار شاد کوي هغه تاسو خو هڅه زمونږ د خاصنه لا منظور کړي چې مونږ مخکې لا شو او په دغه باندې مونږ چې د خاصنه ورته د چې اتم تاریخ راکو چې پاتم تاریخ وا
شاغلی لطیف افریدی اول زموږ محکمې ته صفا اول کچر د علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت درخواستونه دلته نه منزوريږي نو باید بیا منسوخ کړی شي چې موږ د پېښور هایکورټ څخه د ضمانتونو تابعیا وکړو. خو محکمې اوریدنه تر اتم اګست وځنډوله. هغه تور ولګول چې د محسن داوړ او علي وزیر د خوشی کولو په عریضه کې د ځړ په خاطر د هلو بهانو څخه کار اخستل کیږي. لومړی پولیسو ریکارډ محکمې ته وړاندې کولو، بیا نیمګړی ریکارډ وړاندې کړو او چې کله بشپړ ریکارډ محکمې ته وړاندې کړی شو نو د محکمې جج په رخصتۍ لاړو. نوموړي اول کچري محکمه هغوی په ضمانتونو نه خوشي کول غواړي نو بیا باید عریضه منسوخه کړي چې موږ په شور کې د ضمانتونو غم وکړو. هغه ویل په مطبوعاتو کې داسې راپورونه هم راغلي چې علي وزیر او محسن داوړ سره زندان کې لکه د جنگي بندیانو سلوک کیږي. خو د دې ذاتی پر ضد به ډېر زر موږ پېښور کې د محکمې دروازه ووهو. نوموړي وویل د پی ټی ایم په دواړو بندي مشرانو یوازې تورونه لګول شوي او تر څو چې دا تورونه ثابت شوي نه وي د قانون له مخې هیڅوک هم د هغوی څخه د هغوی بشري، سیاسي، جمهوري او آئینی حقونه نشي اخیستی.
اخبار کتاب او چې کوم عام کې دي ته کوم حقوق ملوري
چې هغه حقوق هغوی ته ورکړي.
تر دې وړاندې تیر اونۍ په خوانی سینیټرانو افراسیاب خټک او فاروق الله بابر د علي وزیر او محسن داوړ سره په زندان کې لیدلی وو، او افراسیاب خټک بیا ډیوه ته ویلي وو چې دواړو بندي مشرانو سره زندان کې د جنگي قیدیانو په څیر سلوک روان دی. هغه ویلي وو علي وزیر او محسن داوړ د پارلیمنت غړي دي او جیل د قانون د لاندې په کار ده چې دوی ته یک کلاس ورکړی شوی وی چې پکې ورسپاڼو او کتابونو ته رسایي شامل وی، خو دوی ته دغه اسانتیاوې نه ورکړل کېږي. عدنان بیټنۍ، ډیوا بنو.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام @ وی او ای ډیوا، او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
وایس اف امریکا دې ودا خبرونه دوام لري. دا خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو څخه په آزاد سیاست د صوبای اسمبلۍ د درو بریالي سو غړو په بلوچستان عوامي ګوند کې د ګډون کړی چې د دې سره به وړومبۍ ځل لپاره د خبر پښتونخوا اسمبلۍ کې دغه او ګوند د ټول ټاکنو کې له برخه اخیستو پرته خپل شتون پیدا کړي. نور تاسو په دې اړه ټول تفصیلات مدثرشه په یو راپور کې وړاندې کړي.
د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ لپاره نوی منتخب شوی د الحاج شاه جګل د کورنۍ دوو غړو چې یو زوی بلاول افریده یو سل شپږمې حلقې نه کامیاب شوی دی، بلې وراره حاجی شفیق چې یو سل پنځمې حلقې نه کامیاب شوی دی، او دغه شان د ممن ضلع یو سل څلورمې نه عباس الرحمن کامیاب شوی او دی په ګډه بلوچستان عوامي پارټۍ کې ګډون وکړو. ډیوه چې په دې اړه الحاج شاه جګل سره خبرې وکړې او پوښتنې ترنه وکړه چې کم عوامل چې صوبې کې د یاد کون یو غړی هم نشته خو تاسو ورته ویړیا کې د صوبایي اسمبلۍ چوکۍ ورکړې، نو هغه وایي که مونږ بل کم ګوند کې شامل شیو نو د زنانو د مخصوص چوکۍ نه به محروم پاتې شیو، ځکه چې د انتخاباتو نه وړاندې ټولو ګوندونو انتخابي کمیسون ته د زنانو د مخصوص چوکو فهرستونه ورکړي دي، خو بلوچستان عوامي پارټۍ دا فهرست نه دی ورکړی.
فیمیل به انشاءالله تعالی زمون بصیرت خان شیرواری صاحب وی چې هغه د خیبر وی، نو د دې بجنه مونږ بلوچستان عوام پارټی ته لاړو، هغه هم جاین کړه چې مونږ د فیمیل سیټ خپل علاقې ته دا رایټ اغستلو، او خپل چې کوم زمون خویندې میندې بچي هغه ته د هر یو شي چې کوم حقوق عین ورکړي چې هغه هغه ته حاصل شي، که هغه د یونیورسټو په شکل کې، که هغه د فیمیل نورې کمې مسالې هسپتالونو کې وي یا په سکولونو کې وي چې هغه یا په سکل سنټرونو کې وي چې هغه لپاره د روزګار ممکن پیدا کړي، او هغه کومه مسله یا هغه مسالې مرته
وای. په دای چې کم تنقید کیږي چې گینی بلوچستان عوامي پارټي ملت پاله ګوند او صرف د بلوچستانو د خېګړې لپاره به کارونه کوي، خو الحاج وای دی کې پښتانه او بلوچستان ټول شامل دي او وفاقي حکومت کې هم برخه لري. زیاتې د دغه ګوند تاریخ انصاف سره اتحاد د نوزک به مونږ هم صوبې کې د پی ټی آی اتحادیان یو او حکومت کې به پوره برخه وي، خو ناقدان دې فیصلې ته په عجیب انداز ګوري او وای په دغه ټولو حلقو کې به یو تن هم د بلوچستان افغانستان عوامي پارټۍ مرستيال یا غړی نوی، او دی فیصلې سره به رائے ورکوونکو زړه مات شوی وي. لکه هم د دغه ضلع یو خبریال مدثر شاه چې وای د دې ګټه به ممکنه ده ځینو اشخاصو ته ورسی خو ولسته به هیڅ فائده نه وي.
بنیاد صحیح کې خول شي هغه دیوال صحیح، زمونږ بنیاد غلط کې خول شو مرجر نه پس دا ډیر غټ الیکشنو غټ خلکو نظر ورته مونږ په قبایلي سیمو کې د خیبر پښتونخوا په سیمو کې د خیبر جلسې ډیر غټ مقام دی، ځکه چې دا سنټرل ایشیا در مې لوي دغه وجه نه زه وایم چې که دغه علاقه کې چې ایجوکیټډ خلک وي پېښور سره نږدې وه لیبرل خلک وي هغو چې یو غلط قدم کېښو دا به ټول غلط روانوي. دا یو سایسي جوړه شوه چې چا سره پیسې چا سره دومره دولت دي چې خلکو له ټولو لرې پېښور کولی شي هغه به الیکشن ګټي.
بلخوا په ټولنیزو رسنو هم خلک د دغه دریو غړو فیصلې ته د ناخوښۍ په سترګه ګوري. لکه یو تن مینوال شینواری چې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي، دا داسې فیصله ده لکه لواړګي بازار ته چې څوک د شلمان په لار پېښور ته او بیا لواړګي بازار ته راشي. په کار وچ نیخ په نیغه پی ټی آی کې ګډون کړی و. خو الحاج شاه جګول دغه ټول تورونه ردی او وایي د دی دغه فیصله د کام او اولس په ګټه کې کړې ده او نتایج به ډېر زر رابرسېره شي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
وائس آف امریکا ڈیوا دا خبرونه دوام لري. یو عربیا د خبرونو لندز درته وړاندې کوو. خو اول ورسی سټکو ته.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو اتم پړاو نن د قطر په پلازمینه دوحا کې ترسره کیږي. په کابل کې څېړونکي وایي له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو په وطن کې باید له احتیاط څخه کار واخیستل سي.
دا ټول باید یو پلان له مخې وي او د افغانستان د دولت سره په مشوره باندې وي. که دا کار ونه کړي معنا دا ده چې یو بلې جګړې ته بیا موږ ځو چې هغه خدای ناخواسته به ډېره اوږده وي.
د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان ضلع عدالت د پاکستان د قومي اسمبلی د بندي غړو موسن داوړ او علي وزیر په ضمانت خوشی کولو ارزیه یو وار بیا تر اتم اگست پورې ځنډولې ده. مشر وکیل لطیف افریدی تور لګوي چې د دوی د خوشی کولو بهانو زه کار اخیستل کیږي.
او د خیبر پښتونخوا له تیرا سیمې څخه بې کوره سوي کورنۍ وایي حکومت د شپږ کاله تیرېدو برسیره د دوی د بیرته لیږلو او مرستو ورکولو پلان نه دی ورکړی. په بیړنۍ حالاتو کې د مرستې اداره یا پی جی ایم ای ویاند وایي و استخباراتي معلوماتو ته منتظر دي.
اول د خبرونو تفصيلات.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اتم پړاو نن د قطر په پلازمینه دوحا کې ترسره کیږي. چارواکي وایي دا پړاو هلته د اتلس کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیر مهم دی. د رویټرز خبري اداره د چارواکو له خولې وایي د خبرو اترو دغه پړاو به د اګست تر 14 نیټې پورې دوام ولري او د یوې داسې موافقتنامې هیله ده چې له لوري به یې د جنګ ځپلې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لاره برابره سي. د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره د جمعې په شپه قطر ته رسیدلی و. دوحا ته تر رسیدو مخکې نوموړي په یوه ټویټ کې ویلي وو چې طالبان داسې اشاره کوي چې هغوی لوزنامه غواړي او امریکا هم د یوې ښې لوزنامې لپاره آماده ده. د اونۍ د طالبانو ویاند سهیل شاهین وایس آف امریکا ته ویلي وو چې د یو کال په خبرو کې یې داسې موافقتنامه باندې کار کړی چې غټې ستونزې به پکې درک سوي وي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او د پاکستان قومي اسمبلی بندي غړو موسن داوړ او علي وزیر په ضمانت خوشی کولو ارزیه نن په میرانشاه کې د شمالي وزیرستان د ضلع جج ممریز خان په عدالت کې اوریدل سوی او محکمې یو وار بیا تر اتم اگست پورې دا ارزیه اوریدنه زندوله ده. د خالی پورس د ارزیه اوریدنه د پاره موسن داور اولی وزیر د وکیلانو ترڅنګ د پېښور های کورټ د وکیلانو سازمان مشر عبداللطیف افریدی هم په میرانشاه کې محکمې ته وړاندې شوی او شاغلی افریدی تور لګوي چې د موسن داور اولی وزیر د خوشی کولو کې د ځنډ په خاطر د بهانو څخه کار اخیستل کیږي. په موسن داور اولی وزیر په شمالي وزیرستان کې د فوجیانو په ګاډۍ د بمی چاودنو ترڅنګ د ملکی ادارو په ضد د خلکو راپارولو تورونه لګول شوی.
د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې په یو پوسټه باندې د وسلوالو په برید کې درې پوځیان وژل شوي او یو بل ژوبل دی. د سیمې امنیتي سرچینو ډیوته ویلي پیښه د رزمک په سیمه کې رامنځته شوې. د برید مسؤلیت د حزب الاحرار په نوم یوې وسلوالې ډلې پر خپل غاړه اخیستی. د کوکی خیل کام سره تعلق لرونکي تقریبا 3000 کډوال کورنۍ شپږ کاله تیرېدو برسیره هم د خپلې واپسۍ په انتظار دي. دغه کورنۍ رجیسټریشن هم د دوی په وینا نه دی سوی. وایي چې دغه پوج مامورینو ورته تسلی ورکړې ده چې د لوی اختر وروسته به یې بیرته واستول سي. هم په عین وخت کې د پی جی ایم ای ویاند وایي چې د دغه کورنۍ د بیرته استونې لپاره و استخباراتي معلوماتو ته منتظر دي.
د پاکستان بلوچستان ایالت ځایي بزګران یا کروندګر دغه ایالت په یو شمېر ضلعو کې د راغلي ملخان یو آفت بلی او زیاتوي که ور له مخې دغه آفت مخه نه ونیول سي نو لوی تاوان به پیښ کړي. دا مهال د بلوچستان ایالت په یو شمېر ضلعو کې نظره یکړه ځمکه ملخانو اغېزمن کړې ده او د ځایي بزګرانو تر مخه دغه ملخانو د لاسه دوی ته په میلیونونو روپۍ تاوان رسېدلی.
په وینزویلا کې د کړکېچ ختمولو لپاره د صدر نیکولس مادورو او په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر وان ګوایدو استازي په باربادوس کې خبرې اترې کوي چې په هیواد کې د سیاسي ستونزې حل راوباسي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دمر کو یو ربیا حمزه د شمالي وزیرستان لوري ته چې حالت په یو پوجي پوسټه باندې د وسلوالو په برت کې درې پوجي نه وژل سی یو بل ژوبل دی. یو بل پېښه کې هم د یو پوجي د وژل کېدو اطلاع ده. د برید چې په رزمکې سوی د هغه مسولیت د حزب الاحرار په نوم یو وسلوالې ډلې پر خپل غاړه اخستای. عدنان بچنه ور باندې نور تفصيل په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګه ځپلې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان شي په دوه بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې څلور پاکستانی عسکر وژل شوي او یو ټپي شوی چې مسؤلیت یې د وسلوالو حزب الحرار نومې ډلې په غاړه اخیستی. په شمالي وزیرستان کې تیره اونۍ هم یو وسلوال برید کې شپږ پاکستانی عسکر وژل شوی وو. دا په داسې حال چرته چې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره 15 کلن ضرب اعظم نومې پوځي عملیات هم ترسره شوي دي. د چارواکو په خبره بې ګاه د شپې پر تحیل تحصیل سیمکښې د امنیتی سرتیرو په یو پوسټه وسلوال برید شوی چې پکښې د ملیشا ځواک یو عسكر وژلای شوی دی. د دوی په خبره پر ازمک سیمکښې هم پوځي سرتیرو په یو پوسټه وسلوال برید شوی چې پکښې څلور عسكر په ځای سخت ټپي شوی وو او تر هغه وروسته په سیمکښې نږدې روغتون ته وړل شوی چې پکښې په روغتون کې درې پوځي عسكرو مرګ ته غاړه ایښي او د یو ټپي شوی عسكر درملنه په روغتون کې روانه ده. چارواکي وایي دی پېښې وروسته ټوله سیمه امنیتی سرتیرو په خپل ولکه کې اخیستي او د برید کوونکو پر ضد چړ عملیات شروع کړي دي خو تر دې مهاله کومه گرفتاری مخې ته نه ده راغلي. د دې بریدونو مسؤلیت د وسلوالو حزب الحرار نومې ډلې په غاړه اخیستی او د ډلې ویان ډاکټر عزیز یوسفزی میډیا ته لیږل شوی پیغام کې دغه بریدونه د شمزی عملیاتو په نوم سره یاد کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د 15 کلن ضرب اعظم عملیاتو پر مهال د 13 جولای میاشتې په 28مه نیټه هم په شوال سیمه کې وسلوالو د امنیتي سرتیرو په گشتي پارټۍ برید کړی وو او په اوس د برید په نتیجه کې د شپږو اسکرو د وژل کېدو پخلای کړی وو او ویلی وو وسلوال د پولې پورې غاړې افغانستان څخه راړېدلی وو. په دې برید د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په شمول یو شمېر لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو د افسوس څرګندونې کړې وې. د 13 جون میاشتې په ومه نیټه هم په خړ کمر سیمه کې یوې چاودنې په نتیجه کې د پوځ درې لوړپوړي افسران او یو عسكر وژل شوی وو او د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلی وو په 13 یوه میاشتې په یاد سیمه کې لسو نه زیات امنیتي سرتیري د وسلوالو بریدونو کې وژل استعمال سوی دی برید مقدمه د سیمینا د کمی پارلمان دو غړی علی وزیر او محسن داور پر ضد لیکل شوی که څه هم ضرب عذب عملیات وروسته حکومتي چارواکي په سیمکشي مثالی امن په ځای کولو دعوی لري خو له تیرې لنډې مودې راسې یوې بیا په سیمکشي په امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه سوا شوي دي او د تیرې ورځې احتجاجونو پر مهال سیمه ایزو خلکو هم دغه اندېښنې څرګنده کړې وې چې په سیمکشي بیا ناامنۍ پیښې سوا شوي او له حکومتي چارواکو په سیمکشي د امنیت په ځای کولو غوښتنې کړې وې او ویلي وو چې عام ولس تر څنګ د دوی په ژغورنه مامور امنیتي سرتیرو ته هم حفاظت ورکړي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، شمالي وزیرستان.
وایس اف امریکا د واده د کډوالو په اړه یو راپور درته وړاندې کوو چې د کوکه خیل کام سره تعلق لرونکي نږدې 3000 کډوالو کورنۍ شپږ کاله تیرېدو باوجود له خپل واپسې په انتظار دي. تفصیلات تاسو په دې اړه د ابراهیم شنواری په راپور کې وړاندې کوو.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي د کوکی خیل کام د زرګونو په شمیره کې بې کوره شوې کورنۍ د خپلې کډوالۍ قریبا شپږ کاله ترسره کېدو باوجود تر اوسه خپل اصل کورونو ته د واپسۍ په انتظار دي. پخوانی د قبایلی سیمو د آفتونو د انتظام ادارې یعنی فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي کومه چې اوس په پروونشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي کې ضم کړی شوې د شمیرو له مخه په دغه متاثره کوکی خیلو کورنیو کې دوی سره فقط تر 1100 کورنۍ په کال 2014 کې د دوی د کډوالۍ په مهال رجسټر شوې وې. په خپل دغه متاثره د کوکی خیلو کورنۍ خپل شمیره د 2000 نه هم زیاته خای په دغه بې کوره شو کورنۍ کې تقریبا د 3000 نه زیات کورنۍ تعلق د تیرا کندو غریبي علاقې سره دی کوم چې د کورمې ضلع ډوګر سره په پول آباد ده او د کال 2014 راهیسې تر اوسه دغه ته هیڅ کوم کورنۍ واپس نه ده تللې. د دغه علاقې د اوسیدونکو په وینا دوی کې د هیڅ هم رجستریشن نه ده شوی او د خپل دغه نیمګړتیا په حق له د سیمې یو مشر حاجی دین بادشاه وایس اف امریکا ډیو ته وویل. د خپل کورونو نکړې کول نه پس د کوکی خیلو کندوی غریبي کډوال یا خود کورمې په مخیزي توري او مسوزي علاقو کې میشول یا یې مردان ته کړې وکړي او ځینې پکې په جمرو کې د خپل خپلوانو کړه لاړل. بل د دغه کډوالې ژوند او مجبوراتونو په حق له یو بل مشر امیر خان وایس اف امریکا ډیوته داسې وویل. د معلوماتو له مخه د کوکی خیلو دغه کورنۍ ویډلې څو ورځې وړاندې په سیمه کې موجود امنیتي مامورونو سره د خپلې واپسۍ په اړه لیدل کتل وکړل چا چې ورته د لوی اختر نه پس د واپسۍ زیاره ورکړی. وایس اف امریکا ډیوا چې په دې اړه د پی ډی ایم ویان احسان داوډ سره رابطه وکړه نو هغه وویل
سیکورټی فورسز امنیتی ځواکونو له طرف نه موږ ته صفایي راشي د دوی د علاقې کلیرنس شوی نو موږ خو بالکل ان شاء الله تیار یو. پی ډی ایم هر وخت د دې لپاره تیاری نیولې ده چې چرته هم که د شمالي وزیرستان دی او که خیبر دی چې چرته هم بې کوره کډوال ورنه دي زموږ قبایلي هغې ټولو ته موږ ان شاء الله تیار یو چې کله دوی نه موږ ته ملاو شي که هفته کې وي که دلافتو کې وي که میاشت کې وي نو موږ به ان شاء الله دوی واپس خپلو کورونو ته په عزتمنه طریقه لږ.
د احسان داوډ په وینا په خوانې د قبایلی سیمو د آفتونو د انتظام ادارې کم از کم درې واره د کوکی خیل دوه پسې تابعیا کړې و خو په خپل زیاتره دغه کورنۍ د امنیتي اندېښنو او د موسمي حالاتو له وجې خپل علاقو ته د تونه ډډه کړې و. بل اړخ ته د خیبر ضلع انتظامیه د یو بیان له مخه په تیرا کې شوې د ځینې علاقو سروې نه پسې دغلته د ترهګرۍ متاثره کورنیو کې تر 2.5 بلین روپو د معاوضې رقم تقسیم کړی، خو د تیرا زیاتره هغه استوګن د چا کورونه چې یا بیخي تباه شوي وو او یا په جزوي توګه متاثره شو، یا چې د دوی په علاقه کې د سروې عمل ډېر په سستۍ سره روان دی او د زرګونو په شمېره کې متاثره کورنۍ اوس هم د معاوضې په انتظار دي. هم د تیرا د جوړ درې استوګن یي چې یو کال وړاندې شوې سروې باوجود دوی له تر اوسه معاوضه نه ده ورکړی شوې. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه، خیبر.
د وایس اف امریکا جبه ده قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي څانګې لپاره د اعلی وزیر سلاکار زیاءالله بنګش ولیدی په هغه ایالت کې په 10,000 سکولونو کې به یوه اضافي کمره یا کلاس هم جوړوي چې په هغه کې به تر 5 کلونو کم ماشومان چې دي نو هغو ته به د زده کړو چارې ترسره کیږي. تفصیل وربندې عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش ویلی دي چې په صوبه کې د 5 کلونو کم عمر والا ماشومانو لپاره به په ټاکلې شوې سکولونو کې ځانګړي کلاسونه جوړول شي، چرته چې بعد دغه ماشومانو ته د ډیجیټل آلاتو په مرسته سره او د لوبو په ذریعه ابتدایي تعلیم ورکول شي. وایس اف امریکا ډیو نیوز سره خبرو په محل نوموړي زیاته کړه چې د تجربې په بنیاد ماشومانو ته په یاد طریقه تعلیم ورکولو په لړ کې چې کوم کار پیل کړی شوی دی هغه د کامیابۍ سره مخ دی.
هغه ماشومان چې کوم 5 سال نه لکه هغه 4 سال یا 3 سال، هغې لپاره مو 10,000 سکولونه ټارګیټ اوس کړي دي او هغه 10,000 سکولونو کې مو ارلی ایج ایجوکیشن یوه کمره مکمل کمره ماشومانو ته جوړو، هغې ته به هلته کې مطلب کتاب به نه وي خو هغه د ویژول هغه سره ډیجیټل کلاس روم به وي، هغه ماشوم ته به ډیجیټل طریقې سره هلته به تخیل شي، ټول ګیمز به ته پرتی وي لکه جسټ لایک د پرایویټ سکول د لارج شنو هلته کې هغه ارلی ایج کم سیستم وي هغه ته پروت وي. نو موږ انټروډیوس کو پایلټ پروجیکټ سره مو حیدرآباد یو سکول کې الریډی کړم دي او هغه ډېر ماشاءالله کامیاب شو.
ضیاء الله بنګش مخکې ویل چې زده کوونکي د سکولونو دوران کمپیوټر پروګرامینګ سره آشنا کولو په غرض د شپږم جمعات او دینه اوچت کلاسونو کې داخل طالب علمانو لپاره سکولونو کې کمپیوټر لیبز او نور جدید سہولتونه حکومت ورکوي.
پورا پاکستان لیول باندې یو ایونت شو د مو ارلی ایج پروګرامینګ حکومت دی کم چټی نه سٹارټ دی هغه کې تقریبا د مو صبح درې کم مطلب ټاپر شو د پورا پاکستان ټاپر شو ان تا صبح نه وو ارلی ایج پروګرام دی کې سم کم ټیکنالوژي ورته لګیو په مشوم ته وسنه خیو دا به دي ته فائدہ ورکی په هایر ایجوکیشن کله دا سو ورسی کې نو دي سره ټیکنالوژي وی دي سره سکل وی چټی جماعت نه اوسمو هغه لګیو هغه سکل ورکول.
پیښور کې مېش د ماشومانو د حقونو لپاره کارکون کې عمران ټکر وای چې د صوبای حکومت دا اقدامات د ستاینې وړ دي، ولې د ټولو دا مهم دي چې د سکولونو بهر ماشومان زر تر زره په تعلیمي ادارو کې داخل کړي شي ځکه چې د وخت تیرېدو سره دغه ماشومان بې تعلیمه لویږي.
کم کم علاقو کې په کوم ځلو کې څومره ماشومان علاقان دي نه کې په کم کم عمر کې د سکول نه بهر دي دا غي ايدنټيفيكيشن شنه په ګور ولا سم کې شوی دا هغه مسله سره هغه دارا چې تعلیم له موږ بجټ په صوبې کې چې کوم ورکړې زدا مانم چې دې په کې زیاتواله راوستي هغه زیاتواله دومره حوصله ابزا او ستاینه ورن لري کم د سکول نه بهر ماشومان سکول ته دننه راولي نو هغه لپاره پکا دي موږ سره زیات سکولونه وي موږ سره زیات
نوموړي زیاته کړه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت ماشومانو ته د 14 کالو پورې مفت او لازمی تعلیم ورکولو قانون پاس کړی وو کوم چې لا تر اوسه هم نه دی عملي کړی شوی.
بل خبردار چې په 2019 کې زموږ صوبایي حکومت د دغه حواله سره یو قانون جوړ کړی دی، فری کمپلسری ایجوکیشن اکټ، د صوبایي اسمبلی نه پاس شوی دی. او تر نن دمه پورې په واضح توګه باندې صوبایي حکومت هغه وړاندې نه کړ چې د هغې لاندې دوی کوم عملي اقدامات د دغه قانون د عملي کولو لپاره چت کړي دي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې په صوبه کې د تعلیم محکمې د شمیرو تر مخه لګ تر لګه 3,000 ولې په پخوانی فاټا کې ځان لا 3,000 ماشومان د سکولونو بهر دي، په کوم کې چې یو شمیر په چایلډ لیبر یا په ماشوموالي کې مزدوري کولو کې بوخت دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري را سره ملګری او سی جی تاسو ته بل راپور وړاندې کوو چې د پاکستان شهر لاهور کې لاهور کورټ هغه عیسائی ماشومه چې سپرلس کلنه ده او خپل مذهب بدل کړی دی خپل مور پلار ته سپرل سوی چې پښتونواله باندې مذهب نصیب بدلوي تفصيلات تاسو ته په دې اړه پیرولت شاه پر راپور کې لرو
مطبوعاتی رپورټونو تر مخه د یو عیسائی زنانه لخوا های کورټ ته ورکړل شوی خواست کې د رزق په لکلې شو چې د دې سوال لسکاله لور یو مسلمان کورنۍ کې نوکری کوله او درخواست تر مخه دغه د کور مالکانو نه یوازې د دې لور خپل عیسائی مذهب پر خودلو او اسلام قبلولو باندې مجبوره کړي خو اوس خپل مور او پلار ته هم نه پریږدي او د درخواست تر مخه د کور مالکانو د دې نابالغ لور په حبس بیجا یا په زور کور کې بندي وانه ساتلې ده مطبوعاتی رپورټونو تر مخه د دې په جواب کې د دفاع وکیل د عدالت پر وړاندې داوا وکړه چې ګنی مسکان نومې نابالغه د عیسائی جنې په زور نه خو په خپل خوخه اسلام قبول کړي دي او دا چې دا اوس خپل عیسائی مور او پلار سره اوسېدل نه غواړي خو د لاهور های کورټ جسټس طارق سلیم د دفاع د وکیل دغه داوی رد کړي دي او د عیسائی جنې د خپل مور او پلار ته سپارلو ترڅنګ د امر هم جاری کړی دی چې دا جنې به اوس هم په عیسائی مذهب وي خدا چې کله بالغ شي نو بیا حق لري چې په خپل خوخه بل یو مذهب خپل کړي پاکستان کې د عیسائی هندو او احمدی لګه کو په ضد د مذهب د سپکاوي قانون په غلط ډول کارولو او دوی باندې په جبر خپل مذهب پرې خودلو پیښې عام دي او په دې اړه پاکستان د ډېر وخت راهسې د هیواد دننه او په نړیواله کچه هم د سختو نیوکو سره مخ کیږي خود پاکستان حکومت وخت په وخت په هیواد کې مشتد لګه کو حکومت خوندي ساتلو په خلې کوي او سر وزړوند د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم لګه کو باندې په زور خپل مذهب پر خودل غیر اسلامي فعل ګرځولی وو هم د لاهور سره تړاو لرونکو د اقلیتونو د حقونو او مبارز جوزف فرانسیس د لاهور های کورټ د پریکړې ستاینه کوي خودی زیاتوی چې پاکستان کې په زور مذهب بدلولو پیښې ځکه د ادریدو نوم ناخلی چې په دې کې ککړ تنانو لپاره ملکی قانون کې اړو سزا نشته دی
پرائم منسٹر کو چاہیے کہ فوری طور پر اس سے قانون سازی کی جائے کہ انڈر ایج بچے جو ہیں ان کو زبردستی اسلام قبول نہیں کیا جایا جا سکتا اس کے اوپر لا بننا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو سزائیں ہوں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں
دے د وزیر اعظم عمران خان د غوښتنه کوي چې د نابالغه ماشومانو په زور مذهب بدلولو پیښو مخنیوي لپاره د پارلمان د لارې قانون سازي وکړي شي چې تر مخه په دې پیښو کې ککړ تنانو ته سزا ورکول باوري جوړ شي پاکستان کې د یو الګ د بالغه کېدو لپاره د عمر حد 18 او د جنې لپاره 14 کال ټاکلې شوې دي د هیواد تر ټولو لوی اقلیت هندوان چې زیاتره شمېرې سند صوبه کې اوسېږي دوی هم د ډیر وخت راهسې تور لګوي چې ګنې د دوی زنانه تختول کیږي او بیا دوی سره مسلمانان په زور ودونه کوي او خپل مذهب په زور پریږدي او رپورټونه زیاتوي چې دغه پیښو په سر په سن کې د هندو لګه کول وی شمیره کورنۍ د پاکستان څخه هند ته په تیښته کولو مجبور شوي دي
صف امریکا جو د کډرمن اوریدونکو زو هم د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې چارواکي وای په لسو زلو کې ملخانو په سوزبر یا په فصلونو باندې حمله کړې ده او تباهي جوړه کړې ده تفصیل ور باندې حمید سمسور په دې ریپورت کې راکوي
دا د افغانستان وسره دی پولی تنزدي د بلوچستان د زلانوشکي د دربند نوتریک سیمه ده دلته د هندوانو او د خټکیو پالیزونه دي کروندګر وی چې ساش کال ملخو د دوی وسوزبرته ډیر سخت زیان رسولې دي او په ځنګړی توګه پالیزونه ډیر تباہ کړی دي 15 کلن داد محمد د افغانستان اوسیدونکو دي خدای دلته پانوشکی کی لډيري مودي زخه بسګری کوي
فصل موږ سره نه دی اخیستي دا ویندواني دي د فصل موږ کې ګر سره ګرد ملخان وخړي او پټي موږ دغه دي ګرد ملخان وخړل دوه وار ولاړ مال ته د زراعت دفتر ته ورلم زخه بل ته مال داز ما پټي وو پالیزې ګر را وخړي بس وای سبارا سے ابل سبارا سے درې ورځې کې زس غلم مرسته شي انداج نه دی را سره کړی پر سال خواري مګر دا بس ول د دې واري ګر سره درې لوټه ما ایستلې ما کې شل لوټه 25 لوټه هر سال د خپل شش کال چې دی ګر سره نه دی کړی نن مو وډیو ګر سره نه خرڅې وي شپږ سو ام کریا ور کړی د رخصې ته 200 روپۍ جوړ کړی چې ورته کړه په 100 روپۍ یا 50 روپۍ کړه
د بلوچستان د کرو کروندې د صوبایي څانګې ډایرکټر جنرال پلانټ پروټیکشن عارف شاه وی چې د بلوچستان لس زیلي اغیزمنې سوي دي
دا ټیډل چیرالي د
داله یمنه زخرالی یمنه زخه سعودي عرب سو ایران ترالی خو لیکن د دوی تعداد دومره زیات چې هغه کنټرول نسو هغه له ایران زخه دلې رااله نو تقریبا زموږ غدا سي 9000 هکټر چې کم دی دودی ایریا باندې نقصانات وصول او تقریبا دا پکوڑا روپی په 1500 بلین په بچ موږ ته یې سپیشتي او شفتل دا شان لګیدل هغه ډیر نو زیات نقصان چې وسو هغه زموږ د پالیزات خو وسو او د په بیا ډیر زیات نقصانات
د بلوچستان د صوبایي څنګه پلانټ پروټیکشن ډایرکټر جنرال وی چې د ملوخ مخنیوي کول د ملګرو ملتونو د ادارې مسولیت دی د په خبرات چې په بلوچستان کې د اوایي سپری اجازه ورنه کول سواله حمله دغه سبب مالی زیان ډیر واړوي
فیو دا زیبواری والا چې موږ په پر وخت اطلاع راکړه دا سلور ملکونه په راضی افغانستان پاکستان ایران دې د یو جوائنټ ټی وی دا به سروي او دغه د لپاره باقاعده پاکستان اقوام متحده ته $25,000 دی که $32,000 باقاعده پیمنټ هم ورته کیږي و دې ته دلته موږ د جهاز کب سپری والا دا نه وسوله دا جهاز ان او سی چې دا په بلوچستان کې و ډی پی پی ته یا فیډرل پلان پروټیکشن کچیر بر وخت د ډی پی پی ته دا ان او سی ملاو سوی والا نو شاید دا نقصانات و بیخی کبول
د بلوچستان د زراعت د څنګه ډایرکټر جنرال عارف شاه وویل چې ملخ د ریګ په سیمه کې اګی اچوي او چې کله لږ باران ور باندې وشي بیا د دوی شمیره ډیره زیاتږي دا په یو شپه کې تر 10 کیلومتر پورې سفر کوي د بلوچستان دغه کروندګروي چې دلته نموږ نه کاروبار لرو او نه بل روزګار د دوی په خبره چې زموږ ټوله تر وګزر پر کرونده باندې دی دوی د حکومت څخه د مالی مرستو غوښتنه کوي حمید سمسور وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي پته یې دا وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام هیر یې نه کړئ
ویس اف امریکا دیو د خبرونه دوام لري د امریکا نېشنل جیوګرافیک ډیسکوري او اکسیجن چینلونو یا د ټي وی ادارو څخه درې غرختون کې سوات سفر کړی دی چې یو شمیر ځنګلونو غرونو موندلې دي او خپل د چینلونو لپاره ډاکومنټري هم جوړ کړی دی او هم په دې وخت کې دوی ځای خلکو ته په ځنګلو کې د وسېدو یا وخت تیرولو سره سره د غرختو تربیه هم ورکړي فیاض ظفر
دا امریکی سره تعلق لرونکو د غرونو زنګلو او صحرایانو کې بغیر خوراکا د ژوند تیرولو درې پوهان چې پکې د ډیسکوري چینل سره تعلق لرونکي چارډ مایکل کیل د نېشنل جیوګرافیک سره تعلق لرونکي رضا ایرک او د اکسیجن ټی وی سره تعلق لرونکي کوډی شیرورډ د سواد دوره وکړه او د سواد ځایي هغه خلک چې د غرونو یا زنګلو د سفر شوق لري هغو ته تربیه ورکړه د دغه ټی وی غانو دا پوهان په ځنګلو غرونو او سراګانو کې ډاکومنټري فلمونه جوړي او د دغه لقبله دوی ډیره تجربه لري د امریکای نه راغلی چارډ مایکل کیل خبري اعلان تا وې
پاکستان از ون اف د موست بیوټیفل پلیسز یو ول ایور ویزټ اټ هاز د هایست ماونټنز ان د ورلد اند سو مچ بیوټیفل ټیرین اند واټر اند اټس سو گرین بٹ آلسو د پیپل هیر ار ویری جنریس هاسپیټیبل اند they will go out of their way to take care of you
دوی چې پاکستان د نړۍ په خاصه هوادونو کې یو هواد دی پاکستان کې دنګ دنګ قرونه خاصه بهدون کې اوبا او میدانی سیمې دي د دې ځای د خاصوالي نه علاوه د دې ځای خلک ډیر ملمدوستي او دا خلک دومره زیاته ملمستیا کوي چې په کوم ملما د هټ نه زیات خوشحاليږي دغه پوهانو په غرونو او ځنګلو کې ځای خلکو ته د بغیر خوراکا د ژوند تیرولو چلونه او خودل او د ورته مو خوا چې د ځنګل په لرګو یا بوټو با دوی څنګه د ځناورو ښکار کوي او ځان لبا خوراک پیدا کوي دا تربیه ختمې دوه وروسته د منګوري په شخصي سکول اس پی اس کې یو سیمینار وشو چې په ګڼ شمېر ځوانانو ګډون وکړو او دغه ځوانان راغلو ملمنو پوهانو د خپلو تجربو نه خبر کړو چارډ مایکل کیل خبريالانو ته وې
I think it's very important for people like us to come here and share the truth. The truth is this place is extremely safe and it's worth every single world traveler to come to this place, Sawat, Gilgit-Baltistan, Islamabad, Lahore, Karachi. These are beautiful places. And if you're traveling the world and you're not coming to Pakistan, you're missing out. So get here, buy your ticket, and get here right now, because this is one of the most beautiful places on planet Earth.
Do wait che zamunga gunte de selgari shokin khalak تاسو ته رښتیا وایو چې سواد د نړۍ ډیره محفوظه سیمه ده او دلته ډیر امن ده او کوم خلک چې د سیلګری یا دنیا کې ګرځېده شوق لري نو هغوی پکار ده چې هغوی سواد ګلګت بلتستان لاهور اسلام آباد کراچۍ ته راشي او که دوی رانشي نو دې مطلب به دا وي چې هغوی ته دې ښایسته زیګونو د کتو نه هیڅ پیدا نه ده اخیستې. سیلانیانو له پکار دي چې هغوی د پاکستان ته ضرور راشي او دې ښایست نه دې خوندونه واخلي. د پوهانو ځایي ځوانانو او د کالج طالب علمانو ته په سیلاب او زلزله کې د ځان محفوظه ساتلو او نورو خلکو د مرستې چلونه هم وښایدو. د سواد ځایي خلک وایي چې دغه میلمنو هغوی ته ډېر ګډور علم ورکړو چې وړاندې به د دوی او د نورو خلکو په کار راځي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.